تر دې شی به مهم خبرونه دادی د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزت جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو لګواخ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خبر شوې د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوې چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس خودل شوې چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوې دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوې دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولی د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکي زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل په فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولی سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. دوستانو خبرونه مله ازادۍ رادیو نه واوریدل. وسم رازو د ازادۍ ملما پروګرام ته ورزلا اشرف کی ملمنه ده.
د ازادۍ ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1990 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څیړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیدا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه د نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیدا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو. چون افغانستان دا منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو دا غی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کی، او دا غی په څنګ مدنی ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینا هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دی ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې دی یو سیمې دی یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسئ.
مننه تاسو له هڅه.
Yeah. ډیر یادېږي جانان نن رات بیا ډیر یادېږي جانان مدا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان مدا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان
نن رات پیار دی ریا دی کی جانان نن رات پیار دی